سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کله ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر حقوق مخالفانو کوروي چې د محل په تایید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څيري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمیر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کې ویل شوي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنې شو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې د ستنې شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سکال یو شرط څلور میلیون افغانان لا ګونډیو هیوادونو په دوی کې یو میلیون کسان د ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشرانو نیکشنبې د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د لازم اقداماتو په حق له خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیزلی کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرائیلو يرغمل شو کسانو کورنیو د یک شنبه پورز په طالبيب کې پیو خبري ونه کې د ټولو اسرائیلانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پیتر رسول لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي د کورنیو خلکو غوښتل چې د اسرائیل پر حکومت فشار راوړي چې خپلوانو د بیرته سنول لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وایي 50 سرغمل شوي کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند دی وي خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي تکل شوې ده چې د اګست په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولې هغه طالبان چې پاکستان یې پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتل خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسیدل مشکل کار ده
وړاندې په دې اړه سره خصوصیات ووري چې د پاکستان او همدارنګ د طالبان د حکومت اړیکې ولې ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څوک ګډون کوي او څه وخت جوړیږي په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویاند ویلي دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت پای ته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولې طالبان په دې تېرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې ویل سره په راپور کې واورئ پاکستان د مهمو شو چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږېدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې څومره ځینې د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نو نه پلی نمشته من تیان کار
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
می هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی ټاکل شوی د روانه گیس په 25 مش پګشتما اسلام آباد د طالبانو د حکومت د شمیر هغه مخالفانو قربت تو وګړي چې د محل په تایید کړي یو شمیر پاکستانی ژورنالستانو د سچینو ول قول ازادي رادیو ته ول چې د ناسا په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د ستراتیژیک کوسته کړو د انسټیټیوټ له خوا جوړی کی که هم د ناسا د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شو خو سچینو ویل چې په دې ناسا کې به یو شمیر افغان پخوانی چارواکي جهادی سیریا و معترضی خزی برخه واخلی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روانې اګست په 25مه او 26مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کړي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نومونه په راپور کې خپاره شي وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي جهادي تیرې او معترضې مېرمنې له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشاو یو شمیر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشارې لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانا د دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشا ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېری چې ظاهرا پتی ځینې پتی نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څېری وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روانې اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې روانې میاشتې په 25مه او 26مه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربه توب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوی ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي. د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې وربلل شوې دي کومې ښځې په کې ونډه اخلي او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دې چې دا کانفرنس یا دا ناشته یا دا غونډه ده د دې چې کومه تنظیمون کې دي نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان هغه سره زما د دې کانفرنس چې دا ګس په 25 مو شپږشتمه وکیږي اسلام آباد کې هغه سره خبرو شو نو هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثر مخه تراغلی دی نو د بلوچ اسلام آباد یو پروسه د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسه د غونډي وروسته هغه دی چې پایل شروع کوو با نو سدیز جاس جزئیات خو نو ورکول البته تاسو وای سوک راضی د دیوم جزئیات ورنکړ سومره خلک راضی دا غیم ورنکړل او دایوی چې دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی نو بهرال لکه به انتظار کول غواړي چې نو جزئیات سره راضی خو بهرال د بهرنو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دغه سیو ګوند حالت دی خو به کتی شي بیا هم چې سکیږي
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا و نه کړه چې ری دا اعتماد جوړونې په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کوم استازي به په کې ګډون کوي کنه کوي او کچېری د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولې په ښکاره باندې دوی د ډیالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي ام دا کوم افغانان چې د اپوزيسون د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار پښتنه کوله نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی یغي د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي دراتونکو لپاره دغه یو نظر اغه راشي مخته نو ډیر خدای سره مختل البته دا خبره ممکن نه چې ډیر وسو دې کړي وي ځکه اول د سې د دې خبرونه ما احساس کړ چې دې نه مختل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي خو چون کې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غی نور صبح باسونه شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه البته دا یې وویل چې دا واره خونه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کړه دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ باندې شروع شي نو بیا به ممکن چې غیتم دعوت ورشي البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې د دې کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی یو په هنتون دی البته دا وی چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشران هغه وخت راغلی وو نو هغه دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز د دې یو رول وو دا خبره وکړه
کچیرته د یو پروسه له مخکې نه پیل شوی او دوی په هم د ډول سیاسي د وات کړی دي چې ورشي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځله او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیلې چې د دوی له حکومت نه درلودې دا پوره نه شوې چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهرا پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنه خو سو برخم دي چې ممکن د مانس په غیرم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کې سغونډه کیږي یا د اوسې کما کې دون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتی ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سیو نظر دی چې د ریاستی ادارو ته نږدې یو اداره ده ځکه چې د مری خبر هم دی وکړ نو مری هغه غونډه ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی ومه هغه وخت کې هم پکې د خلک ډیر زیات فعال وو او دا خبر استاسو چې دا تر ډیر هدا پوري لکه درست ورته ویل کېدی شي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت لري طالبانو پر ضد باندې به کس سره د سیخ فعالیتونه خو نو لیکن یو حساسیت به درلود او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خلک خستل کی اخستی شي چې د پاکستان غ افغان او تاسو وی چې ولې پاکستان خپدنو پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنې موضوع چې پاکستان خپل هم ذکر کوي او کرنا کردام چې افغان طالبانو ته ویلي دي چې یا ٹی ٹی پی واخله یا پاکستان واخله او زما خیال چې د پاکستان د کورونا چار وزیر کړه کابل ته تللی وو نو هغه خبر هم د سي ډېرې خې نه وي او دا ځنې دا ممکن نه چې دا کانفرنس دې ممکن دې دا غنه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سیو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي لکه مخکې به دا څه نه و ماته یادې کې چې کله فوزې کوفیم راغله و اسلام آباد ته سره د نورو ځنه د مېرمنو نو هغه وکه خدایي هغه وزن موضوع و چې کډوال کم شي داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي هغه ته خطر به وي نو هغه پاکستان ته خاص په دې دا کار مکوي خو نه کې پاکستان بیا مګه کار وکړ نو دلته دا امکان شته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خفغان دی نو یو فشار ورته ویل شي یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي خو ما د یو ګډون کول کې دا وریدل اوس ګمان نه کوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی خو ګمان نه کوم ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبره وکړه نو هغه هم د سسډیر زیات معلومات په دې تړاو باندې نه لري ځنه نمونه خو ممکن نه چې هغه ته یاد وو چې دا د خلک راسي لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړي نو د سخرده چری د دې نه ډیر زیات نو خبره
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کیږي په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود کچره د غړې کې اوس خړې پړې کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا و ونه راغېدي او وس طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم او ته برابر یو کېده شو په نړیوال سټیجونو کې لدی ورسره د دغه اپوزیشن په ملاتړ غاک پورته کړی څه فکر کوي آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه درې سره همغږی شي
شاو بعد کې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله د خبر تیر ورځ راغی نو هغه یې یو لکه مندي لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولې شي وي دا خو مې سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي او لیکن کار خو همداسي چې پاکستان ممکن نشي د افغانا کچې لور شي وي او دا کار کړی خو ګوره دا چې تر څو دا کانفرنس نه شي په دې کې مخه تر نه سوګنی راغلی او پای کې دا چې پاکستانیان پکې سو اومځي کینی او څه خبره کیږي نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي او په دې کې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راول چې هغه داسې لږ غونته خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي او بیا ممکن نشي دا غیر رسمي کړه دا پروسه رسمن پیلېږي دا غیر رسمي بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما ویل په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو حکمت یار راغلو عطا محمد نور راغلو کریم خلالی خلیلی راغلو حنیف اتمر راغلو او حمید ګیلانی راغلو نو لکه مهم شخصیت راغلو نو زکه به زم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن د پاکستان خپل افغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به تر سفرونو پاغي کول او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارې خو یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ نو وکړو یا دام شروع کو نن د میانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سناسه غلطي او رول و تړاو و یا لکه د سیو رسنیو کې راغلي دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکومت ارزوی ابي برهمان حکومت تم بلنه ورپې شوې ده نو دغه د بلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو په اړه باندې راضي دا شذونه دي د دې د سپیناوي ورستو کېږي چې کله دا خلک کینی او خبر وشي او بیا دام پته ولګي یو خو رسنیو کې راغلي دي نمونه آیا دغه خلک راضي دینه علاوه نور راضي ځکه چې د سیاسي ادارې مشر ماته معلومات نه کړ چې پدې کې مقاصد خورا ته ویل لیکن شخصیت په یاد نه کړ شمیر نه ته یاد نه کړ ماته شمیر معلوماتو کې سونه برازي هغه هم سونه ویل
مننه کور ودان ژوندې اوسې پښتو باندې کې د مشالر دی او خبريال طاهر خان و چې د روانګیست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت وایي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسېدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونی اوسپونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شو، په لوړو زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکی و او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکترانې وای د کورونو په تیاره کنجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زده کړو د شرعي جواز پاره د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد دا سرګندونې داسې محل دي چې له دې وړاندې ګڼ شمېر دینی عالمان او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زده کړو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړی او د افغان جنو په زده کړو د محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې. د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان د شرعي مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زده کړو مانی شوي. د ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو نو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانه دی. په دې سلور کال کې دوی واقعا د اراده درلودله دا مشکل حل کېدلای، یعنی یادې لپاره زمينه سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خندا خبره ده او دا یو دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهانو د عامه سپاره د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال شیرمحمد عباس تانگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز یې بې بنسټه بللی. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی دی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس بوخه کلاساته رادیو ناوري. فوزي خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزی ستونزوي هواره کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چارې اغلې فوزي په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړی چې د فوزي په غږ پیلېږي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوري ده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله سوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه اته اوسم په لارې یم، د پاکستان په ټیم باندې اته بجې یو دن څخه دی زما سفر دی، د پېښور په طرف یم. زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظر ثانی وکوسو، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې دي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر سفل ور روانې وه، هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که زه هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړي دي.
ما سره ډېر زر افغانان سراسي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو، لکه څنګه چې ستاسو معلومه ده چې د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملیزان څخه زیات راځي. د هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې وي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغس خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستن سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلان په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري، باید موږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زده کوم چې موږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه اوکي، که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي هلته سي لاس دوی به د مشکلات سره مخامخ. ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.